السلام علیکم وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې درنو ریدونکو د یو ساتي خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی شوی وګم جبر خیل د متخصص ډاکټر سره راځي او نن د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د ډیابټي شکر په اړه تاسو ته معلومات درکوي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې برخه واخلئ او د ټاکل شوی موضوع په اړه خپل نظریات شریک کړئ. خو له دې وړاندې چې د خبرونه پیل شي، په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو چې احمد تکل به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکو راکټ د توغولو له ځایه یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وویني. د آسیا زړه کانفرنس یا د استانبول پروسه د 2018 کال په جون میاشت کې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د دې پروسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو په هدف جوړه شوه. د سبات او همپالنې د ټیم پلاویانو نن په سمنګان ولایت کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلی بولي مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. یوه اعتراض کوونکی ازادۍ راډیو ته وویل د دوی اعتراضونه به تر هغه دوام وکړي چې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا نشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم نن د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په یو خبر پاڼه کې چې دواړو ټیمونو خبره کړې ویل شوې دي چې دواړو ټیمونو بنسټ پر پلانونو ولاړ و، نو ځکه دواړو پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومی په ګډون یو شمیر نورو کاندیدانو هم له ولسمشر غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قومندان لایق تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادۍ راډیو ته وویل چې لایق د ملي پولیسو له دریو سرتیرو سره په غلامبای سیمه کې د ګډو ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په وسلوال برید کې وژل شوی دی. ښاغلی خانزاده زیاته کړه چې د حزب اسلامي او ملي پولیسو ګډه پوسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې پوسته نیول شوې او اته امنیتي سرتیري وژل شوي دي. یو بل خبر لمخه په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو قومندان لخپل یو شمیر همکارانو سره په بلخ کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته ویل سمونیار محمد خان احمدی لخپل یو سرتیری سره تیر شپه د شولګری ولسوالۍ په بابای وسیمه کې وژل شو. خاغلی عادل وویل چې غلام محمد د خپل اوبخي خاغلی عادل وویل چې محمد خان د خپل یو خپلوان د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره شولګری تراغلی وو او د یو بل خپلوان په کور کې د طالبانو لخوا ووژل شو. ویان زیاتوي چې طالبانو د دې قومندان ځینې نور ملګري له ځان سره بیولي وو چې څو ساعته مخکې د یوه مړی پولیسو موندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د پولیسو دا قومندان او د هغه مرستیالی له څلورو نورو سرتیرو سره وژلي او د هغو درې نور ملګري یې ټپیان کړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سخت دریزو یو څارون کې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان وژلي په انټرنیټ کې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی او د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن یو نقل قولی هم خپور کړی. یو امریکایي چارواکي پرون د شنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل دغه سعودي پیلوټ له پیښې څو ورځې مخکې مخامنۍ میلمستیا کړې وه او په لړ کې د او دریو نورو تنو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه د دې پیښې د انګیزې په اړه چې د جمعې په ورځ وشوه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا وایي د اوګدو واټن وشتونکو راکټونو د توغولو له ځایه یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه خو امریکایي چارواکي ویلي وو چې له واشنگټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومیکي دو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یکشنبه یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا د ټاپ وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع نه ده شامله. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینو څارنه کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه وکړي. د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه څه نه دی ویلي. او اتریشي لیکوال پیټر هانډکی د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه، خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه